در غرمید به جسوی در ازادی راژیو درانو دوستانو السلام علیکم پروگرام در بخیر اغلاست در ازادی راژیو در ساعت خبری خبروانمو در افغانستان و سیم پر حالات و تایست معلومات در کویم پا دی خبروانه که با واری چه تایساف سواکون وای چه پا کابل شهر که پا ننانه انتحاری حمله که چه میکرویانو تا نجده در افغانستان در ستری محکمه در ودانی پا چنگ که شویده لشت لجه دری بحرانی اسکر و جل سویده د پاکستان په ځوای د افغانستان پولیس ته نږدې هوایي بمباروي او ځمکنیو نشته کې یو ډیر وسلوال وژل دي او ټاکل شوی چې د اوکرين پارلمان او اروپایي اتحادیه نن د نږدې اړیکو یو تاریخي تړون لاسلیک کړی دا د نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
د خبرونو سرچکی د جمهور رئیس دواړو کاندیدانو نن یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کړي او ولکېږي دا خبرې لا هم روانې دي د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي که څه هم په روان کال کې د بهرنیو ځواکونو زیاته برخه له هیواد وتلې خو افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د مخالفینو اکثره حملې او پلانونه شنډ کړي او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ اوسنی وضعیت اندېښمن کړی دی د خبرونو تفصیل د جمهور رئیس دواړو کاندیدانو نه زل بیا د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کړي او ولکېش دا خبرې لا هم روانې دي د اشرف غنی احمد زید انتخاباتي ټیم وین فیض الله زکی ازادي رادیو ټول چې دواړو کاندیدان په دې خبرو کې په هوغو بدلو طرحو خبرې وکړي چې د اختلافي مسایلو د حل لپاره وړاندې شوی دي په همدې حال کې د عبدالله د ټیم وین فیض الرحمن اوریا هم نن ورځې خبرې پیل تایید کړي خو زیاتې نه دي ورکړي په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي که څه هم په روان کال کې د بهرنیو ځواکونو زیاته برخه له هیواد وتلې خو افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د مخالفینو اکثره حملې او پلانونه شنډ کړي محمد عمر داوودزی نن د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې تیر کال په ټول هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شمیر 1,000 و چې اوس یې شمیر 3,000 ته راټیټ شوی نوموړي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ځواکونو د لا پیاوړتیا په برخه کې نور مرستې هم وکړي تر څو د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته هم د مخالفینو د ګواښونو مخه ونیسي مشرانو جرګې نن د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون امنیتي چارواکي خپلې غونډې ته وربللې تر څو په هیواد کې د وروستیو امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي د هلمند په مساکلاب ولسوالۍ کې د سړک غاړې مې چاودنه کې دوه ملکان وژل سوي او دوه شزي او یو ماشوم ټپیان سوي دي د مساکلاب ولسوال محمد شریف ازادي رادیو ټول چې دغه چاودنه نن غرمه د دې ولسوالۍ د توغې په سیمه کې سوي ده هغه زیاته کړه چې مېن په سیمه کې د دولت او وسلوال مخالفین لخوا زبردستي وو چې د ملکانو موټر پرې برابر سو د پیښې پرته د محاله چا په غاړه نه داخسته د یو بل خبر لمخې تیر شپه د کونړ په مرور ولسوالۍ کې د ایساف ځاکونو په هوایي برید کې څلور وسلوال مخالفین وژل سوي دي د دې ولایت امنیه قماندان عبد حبیب سید خیل ازادي رادیو ټول چې په ورید کې ملکیان ته زیان نه دی اوښتي او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی دغه وزارت د خوارځواکۍ د برخې مسؤل بشیر احمد په کابل کې د خوارځواکۍ په حق له د پوهاوي ورکولو په سیمینار کې وویل چې په افغانستان کې ماشومان اوس هم د فقر او د کورنۍ د نه پوهاوي له امله له دغه ناروغۍ څخه کړیږي دا د افغانستان اړوند خبرونه نړیوال خبرونه چنقه الکو زی وړاندې کوي
د پاکستان پوز وای د افغانستان پولیس ته نګری هوایي بمباروي او ځمکړیو نخته کې یو دشتنه وسلوال وژل دي په جګړو کې درې عسكر هم وژل شوي د پاکستان پوز په ویلام کې وویل هوایي بریدونه په تیرا درې کړي شلتنه وسلوال وژل او د وسلو زیرمزایونه لمنځه وړي دي پوز هغه راځوي د وسلوالو یو ویډل په شمالي وزیرستان کې پر وې سرحدي پوسټي حمله کړي او په نخته کې یو لسنه وسلوال او درې عسكر وژل شوي دي د پاکستان پوز په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل دوی وایي له زرو زیات وسلوال وژل دي او د دوی شاوخوا سل اسکر هم په جګړو کې وژل شوی دي د ارقام مستقلو منابعو نه دي تایید کړي تاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس نن د جمهور رئیس باراک اوباما د هغه پلان په تصویبولو بحث وکړي چې غواړي د اسلامي دولت او د سوریې د حکومت ضد یاغیان وروزي او په اصلوی سنبال کړي جمهوریت غوښتونکو وکیلانو داسې ښودلی چې جمهور رئیس ته به ډېر ژر د دې کار صلاحیت ورکړي خو د سوریې د رژیم د منځلارو مخالفانو د وسلو او روزنې په مقصد به د جمهور رئیس د پیسو غوښتنه ونه مني د امریکا پوځ وایي بغداد ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو بمباري کړې او دا لومړی ځل و چې د عراق مرکز ته نږدې وسلوال په نښه کړل. د امریکا د پوځ مرکزي قومانده وایي د سپتمبر په 14 او 15 د عراقي ځواکونو د ملاتړ په مقصد د بغداد په جنوب لویدیځ کې سنجار سیمې ته نږدې 2 ځلې هوایي بمباري وکړه. د امریکا پوځ وایي په هوایي حملو کې د اسلامي دولت د وسلوالو شپږ موټر له منځه وړي او دغه راز د دې ډلې د جګړې هغه سنګر هم له منځه وړی چې له دغه ځایه به یې په عراقي امنیتي ځواکونو حملې کولې. دا خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو مشرانو او استازو پرون په پاریس کې پریکړه وکړه چې د عراق حکومت ته به د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه کې مناسبې پوځي مرستې ورکوي. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې په سړک کې یو ښخ شوی بم د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان چاودلی او له امله یې 15 تنه پولیس وژل شوي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دا حمله نن د غزې تړانګي او مصر ترمنځ سرحدي خارګوډي رافحه ته نږدې شوي او 2 نور پولیس پکې ټپیان دي. اسلامي وسلوال په سینا کې له پوځي عملیاتو سره سره فعال دي او په منظم ډول د مصر پر امنیتي ځواکونو حملې کوي. وسلوالو له هغې ورځ راهیسې چې منتخب جمهور رئیس محمد مرسي د پوځ لخوا له واکه لرې شوی خپلو حملو ته زور ورکړی دی. دوې اونۍ وړاندې په سینا کې د ورته بمي چاودنې له امله 11 پولیس وژل شوي ول. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره د شخړې د ختمولو په مقصد د هیواد د ختیځو سیمو لپاره د خاص حالت ورکولو یوه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه. پارلمان نن تایید کړه چې د پوروشینکو لایحه ورته رسېدلې ده. د دغې لایحې له مخې به بلتون غوښتونکي په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د 3 کلونو لپاره خپل حکومت جوړ کړي او د روان کال په لومړیو کې به انتخابات وکړي. د یوې بلې لایحې پر اساس چې هغه هم پارلمان ته د تصویب په مقصد وړاندې شوې د دونیتسک او لوهانسک سیمو په پیښو کې د داخلو کسانو پر ضد به جنایي تعقیب نه کیږي. د سپتمبر د 15 نیټې د اوربند د موادو یوه برخه ده. د اوکراین د ختیځ په شخړو کې تر اوسه له 3 زرو زیات کسان وژل شوي دي. تمه ده چې د اوکراین پارلمان او اروپایي اتحادیه نن د نږدې اړیکو یو تاریخي تړون لاسلیک کړي. د اروپایي اتحادیه او اوکراین د اتحاد تړون د اوکراین او اروپایي اتحادیې ترمنځ په سیاسي او سوداګریزو ډګرونو کې ژور شراکت رامنځته کوي. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو په یو وخت کې د اوکراین او اروپایي اتحادیې د پارلمانونو لخوا د دې تړون لاسلیک پلان شوی تصویب تاریخي لحظه وبلله او په راتلونکي کې به یې هیواد لویدیځ ته مخه کړي. د اوکراین پخواني جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د دې تړون له لاسلیک څخه ډډه کړې وه او له امله یې د سترو اعتراضونو په جریان کې نوموړی له واکه لرې شو. د اوکراین اوسنی جمهور رئیس پوروشینکو د روان کال جون میاشتې په 20مه د دې تړون اقتصادي برخه لاسلیک کړې وه. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي روسیا باید له اوکراین څخه خپل ځواکونه وباسي تر څو په دې هیواد کې د سولې پلان عملي شي. مرکل د دوشنبه په ورځ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته په ټلیفون کې وویل له اوکراین څخه د روسي ځواکونو له بشپړ وتلو سره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله امن شي او د اوکراین ختیځ ته د روس پلوه بلتون غوښتونکو د تیرېدو مخه باید ونیول شي. د جرمني صدر اعظم دغه راز د اوکراین روسیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ د آزاد سوداګرۍ د خبرو هرکلی وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې دا ډول درې اړخیزې خبرې به له روسیې څخه اوکراین ته د طبي غاز مسله هم حل کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو د ساعت 2 بجې او 3 دقیقې سوې. نن په کابل کې انتحاري حمله وشوه چې ایساف ځواکونه وایي 3 بهرني عسکر پکې وژل شوي.
تبت گزارشای ابتدایی ما در ایرداد 13 تن از افراد ملکی که در محل بودن مجروح شده و همچنان
په دې خبرونه کې به وروسته د کابل د نوې حمله نور جزئیات درته وړاندې کړو. د افغانستان د مشرانو جرګې نن د افغانستان د دفاع وزیر د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د ادارې مرستیال ورغوښتي او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په خاطر ځینې پښتنې ځینې درلودې. د ازادي راډیو خبریال د مشرانو جرګې د غونډې له جریان تاسو ته رپورټ وړاندې کوي. دوه باوري چې په کابل کې نن هم د جمهوري ریاست لپاره د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په اړه خبري روانې وي. د خبري تر کومه ځای ورسېدې په خبرونه کې به ورسره درته وړاندې کړو. د کابل د نن چاپ رسپانو ته مو هم کتنه کړې ده. پر نړیوالو مسایلو هم رپورټونه لرو او په دې خبرونه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. د سپورت پروګرام او کور کلی نن په کابل کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې شاوخوا انتحاري حمله وشوه چې د کابل ښار په ډیره د بیروبار څخه ټکاوی په یو مرکزی سیمه کې د حمله وشوه. د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په 2 متره کې د افغانستان د ستر محکمې د ودانۍ او په سیمه کې د وزیر محمد اکبر خان در روغتون په څنګه دغه حمله شوې ده. دغه ټول سیمو څخه دغه حمله ځای په کمه فاصله کې د افغانستان امنیتي ځواکونه وای چې په دې سیمه کې د ګڼګونې لاملې یو شمېر کسان زخمیان شوي دي او ویل کېږي چې لږ تر لږه درې د ایساف نړیوال عسکر هم په دغه حمله کې وژل شوي دي. د دې حملې نور جزئیات به له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کې واوري.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې دغه انتحاری حمله له چاودیدونکو موادو د یوې ډکې لارې په وسیله شوې ده. د حملې هدف په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د موټرو کاروان و. ایساف یا په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې حمله کې د دوی درې سرتیري وژل سوي دي. په دې اعلامې کې د وژل سویو بهرني سرتیرو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په کې راغلي چې ایساف او افغان چارواکو د حملې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په حمله کې دیارلس ملکیان ټپیان شوي دي او د ملکیانو ولس موټره زیانمن شوي دي.
د خارجیانو یا د نړیوال ځواکونو تلفات جزئیات موږ نه لرو. هغه د دوی ادارې باید یا د ایساف لخوا هغه باید نشر شي. نو هغه جزئیات چې موږ لرو د ملکي افرادو په هکله دی. نو زخمیان ټول ورته ورسول شفخانو ته د پولیس لخوا. دیارلس کسه ټول زخمیان ملکي افراد دي چې په ساحې کې ول.
د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت ستانګزی هم د دیار لوسو ملکیانو د ټپی کېدو خبره کوي او وایي چې د چاودنې د شدت له امله د شاوخوا کورونو او ودانیو ښیښې هم ماتې شوې دي. نږدې یوه میاشت وړاندې هم د کابل په غرب ده د لامان په عمومي سړک باندې د بهرنیانو په یو کاروان انتحاري حمله شوې وه چې د بهرنیانو تر څنګ زیاتو ملکي افغانانو ته هم مرژوب لاړولې وه. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته وویل چې انتحاري حمله کوونکي له چاودیدونکو موادو ډک موټر د ایساف له زرې موټر سره وجنګاوو.
د سره مخابرې سره وظیفه لرم او بس لاره کې یودمي بس انفجار وشو او بس ګاډي هغه شو خلک هم پکې جوبل کړل. پنځه نفر پکې مړي مو کتل.
له چاودنې وروسته بې هوښه شوم. کله چې په هوښ راغلم په موټر کې څوک نه و، موټر هم چالان و. له موټر کښته شوم ومې لیدل چې د بهرنیانو درې جسدونه پراته وو.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه حمله د بلال احمد په نامو د دوی یو غړي کړې ده. له کابل نړیوال هوایي ډګر څخه ښار ته غځېدلی سړک د دې ښار تر ټولو له ګڼې ګوڼې ډک سړک دی چې د ملکیانو تګ راتګ هم پرې زیات وي. که څه هم له دې وړاندې ملګرو ملتونو او د بشر د حقونو سازمانونو له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د حملې پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي، خو بیا هم دغه حمله په داسې ځای کې وشوه چې د ملکیانو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د ایساف ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن په کابل کې په دغه حمله کې د دوی 15 عسکر زخمیان سوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله سږ کال په افغانستان کې له دې سره د بهرنیو عسکرو د وژل شویو بهرنیو عسکرو شمیر 950 تنو ته ورسید چې 240 امریکایانو. د ایساف ځواکونو په خپله اعلامیه کې نن ویلي چې نن د افغانستان په ختیځ کې هم یو سړی چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و د دوی پر عسکرو ډزې کړې او د دوی یو عسکر پکې وژل سوی. خو ایساف وایي چې دوی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو روزلو ته متعهد دي او دغسې حملې د دوی پر ماموریت منفي اغېز نسي کولی. د ازادي راډیو دوستانو تاسو د دې مسلې جزئیات زموږ پر پاڼه باندې لوستلی سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د افغانستان پر امنیت خبرې کوو. نن د افغانستان مشرانو جرګې د لوړ رتبه امنیتي چارواکي خپلې غونډې ته ورغوښتي وو. د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مرستیال غونډې ته ورغلي وو ترڅو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت او پر افغانستان په ځینې سیمو د پاکستان لخوا د راکټي حملو پر څرنګوالي د مشرانو جرګې د غړو سوالونو ته ځوابونه وایي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
ډېر مننه فرشته جانب. اته وایم چې زه لویدین یم، غواړم چې د مشران جرګې د نننۍ غونډې په اړه
معذرت غواړم. ما د رحمت الله افغان په فکر کې وم. مهرباني وکړئ لویدین صاحب، مهرباني.
بله، د افغانستان مشران جرګې نن د وروستیو امنیتي پیښو او په هیواد کې د نامناسب امنیتي وضعیت په اړه د وضاحت په خاطر لوړ پوړي امنیتي چارواکي خپلې غونډې ته ورغوښتي وو. په دغو امنیتي چارواکو کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د دفاع او کورنۍ چارو وزیران او دغه راز د ملي امنیت د ریاست مرستیال شامل وو. سناتورانو په دریو عمده برخو انتقادونه درلودل او په دې اړه یې له امنیتي چارواکو نه وضاحت هم وغوښته. یو موضوع دا و چې د هیواد په هیواد کې وروستیو ناامنیو زیاتېدل، سناتورانو وویل چې په هیواد کې په دې وروستیو کې د انتخاباتي لانجو سره سم امنیتي پیښې هم زیاتې شوې او باید امنیتي چارواکي په دې اړه وضاحت ورکړي. دویمه موضوع په کونړ او ځینو نورو سرحدي ولایتونو د پاکستان لخوا د راکټونو حملې وي، او درېمه موضوع د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د خندق ویستل وو. د په دغه درې وړ مسایلو ته امنیتي چارواکو په وار وار ځوابونه ورکړه. په ترتیب سره البته د ناامنیو لامل دا وښودل شو د امنیتي چارواکو لخوا چې مخالفینو په روان کال کې ډیر جدي اهداف درلودل او غوښتل چې په ډیرو مهمو مهم مسایلو ځایونو حملې وکړي. چې د کورنۍ چارو وزیر عمر داودزی وویل چې په دې کال کې د مخالفینو اکثر حملې د پولیسو لخوا نشاندې شوې، خو بیا هم دا کال د ښاغلي داودزی په خبره یو خونړی کال وو. او داودزی وویل چې په دې کال کې تر اوسه چې شپږ میاشتې تیرې شوې د ناامنیو له امله 1523 امنیتي سرتیری وژل شوي او دغه راز 955 ملکیان وژل شوي دي. په کونړ د راکټي حملو په اړه د سناتورانو اندېښنو ته دا ځواب ورکول شو د دفاع د وزیر لخوا، البته چې افغان حکومت پریکړه کړې چې د وروستي ځل لپاره به هم دوی ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي د پاکستان د حملو په اړه. او د دفاع وزیر بسم الله محمدي سناتورانو ته وویل چې دا ځل د ملي امنیت شورا د ملګرو ملتونو په دې اړه کوم اقدام ونه کړي، نو دا به د افغانستان د راتلونکي حکومت کار دی چې له پاکستان سره څنګه دا موضوع حل کوي، وایي د پاکستان په وړاندې بالمثل عمل کوي او کنه. همدې موضوع ته په اشاره د کورنۍ چارو وزیر ویل چې کته هم 2000 د ملي امنیت په شورا کې افغان امنیتي چارواکو ته وظیفه وسپارل شو چې باید د پاکستان په وړاندې بالمثل اقدام وکړي، خو هغه ویل چې موږ دغه کار ونه کړ او لامل هم په ګوته نه کړ. او دای هم ویل سناتورانو ته چې زن تاسو ته جواب نه لرم چې ولې موږ د پاکستان په وړاندې اقدام نه دی کړی. او د پاکستان په ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندق د ویستلو په اړه د دفاع کورنیو چارو وزیرانو د سناتورانو اندېښنو ته په ځواب کې وویل چې په دې اړه د افغان حکومت پلاوی نن د سیمې ته ځي، سیمې ته رسیږي او هلته به خپلې څېړنې کوي، او کله چې د هغوی څېړنې بشپړې شوې بیا به نو په دې برخه کې ټول افغان ولس ته معلومات ورکړي چې موضوع څه ده او افغان حکومت غواړي په دې برخه کې څه اقدام وکړي. فرشته جان، دا د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې لنډ جزئیات چې ما تاسو ته وړاندې کړل، که تاسو کوم پوښتنه لرئ مهرباني.
مننه اسدلال الدین، فکر کوم کافي معلومات دي ورکړو د ازادي راډیو درنو دوستانو ته. باید ووایو چې پاکستان حکومت په وروستیو کې د ډیورنډ پر خط باندې د بلوچستان په سیمه کې د یو لوی خندق د استلو کار پیل کو، چې ورسته بیا مطبوعاتو کې دا خبره خبره شوه. د ازادي راډیو د تیری شمې پورس پر دې مسله باندې یو ډیر پزلو پوری بس درلود. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورسئ، د پروګرامونو د محل ویش ځای ته ورسئ. هلته د ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې پر دې پاکستانی سیاستوال او د افغانستان څخه حکومت او تاریخ پوهان په دې باندې خبرې کوي. او تاسو دا بس له سره اوریدلی سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لري: www.azadiradio.com. په خبرونه کې مو د واوریدل چې په افغانستان کې درې لوړ رتبه امنیتي چارواکي نن مشرانو جرګې ته ورغوښتل شوي وو. څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي یو عمده دلیل هغه سیاسي بنبست دی چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو له امله رامنځته شوی دی. ولسمشر کرزي پرون ماښام هم له دواړو کاندیدانو سره په دې تمه چې دوی به د ملي متحد حکومت پر رامنځته کولو یوې موافقې ته ورسیږي خبرې وکړي. پر دې مسله باندې نن هم د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبري روانې وي. ورسته به په خبرونه کې واوري چې دا خبري تر کومه ځایه ورسېده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
تاسو په خبرونه کې واوریدل چې جمهور رئیس حامد کرزي پرون ماښام د افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو سره ولیدل، په دې تمه چې دواړه به د یو ملي متحد حکومت رامنځته کولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازو نن ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي متحد حکومت د جوړېدو په اړه نن هم خبري دوام لري. د تحول او تداوم د ټیم استازو نن ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو لورو په تیرو کتنو کې څه باندې فیصد اختلافی موارد حل شوید. د ازادي رادیو بل خبري القسم سولمل دا وسره سره د ټلیفون په لاین کې دی. نو قسم جان، تاسو د دې مسلې جزئیات معلوم دي که معلومات ورکې اوریدونکو ته؟
مننه افریش جان، اول سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. دقیقا جمهور ریاست ته د کاندیدانو انتخاباتي ډلې هیله څرګندوي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نن ورځې لیدنه به نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره وروستۍ غونډه وي. د تحول او تداوم د ټیم یو غړي فیصله زکی نن ازادي راډیو ته ویل چې د کاندیدانو ترمنځ د دوشنبې یا د پرون ورځې په لیدنه کې پر یو لړ فرعي مواردو بدیلې طرحې رامنځته سوې. نوموړي د بدیلې طرحو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو یې ویل چې د اجرایي رئیس هیتونه بیا هم د کاندیدانو ترمنځ یو بحث پرون کې مسله ده چې لا هم ورباندې خبرې کیږي. نو شدی چې د شاغلی زکی د خبرې یو برخه واورو چې پکې د دواړو کاندیدانو د بحثونو د پرمختګونو په ارتباط باندې ځینې څرګندونه کوي.
فعلا ما گفتم میتونیم که اگر در مقایسه با 6 هفته پیش بگوییم بالاتر از 95%
دیوی د شپږو نه مخ کې په پرتله ویل سو چې باندې 15% اختلافي ټکی حل شوی او مشلمنیو چې د خدای غشتنه و نن د کاندیدان ترمنځ وروستي لیدنه وی او پرمختګونه قطعی سي. باید وایم چې پرون هم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه دواړو کاندیدانو پارک له ولسمشر حمید کرزی سره وکتل او د ملي وحدت حکومت د جوړولو لپاره د یو تړون د لاسلیک په اړه باس وکړ. تر هغه وروسته بیا د جمهور ریاست ویان دیمل فیضی ازادي راډیو ته د کاندیدانو په حواله ویل چې د جربه کاندیدان تر لاسه سوی توافقات د جمهور رئیس کرزی په حضور کې په یو سند کې لاسلیک کړي. دواړو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی له ولسمشر کرزی سره تر کتنې وروسته پرون ماښام خپل کې هم سره وکتل او نن هم د ملاقاتونه بلکې همدا شیبه جریان لري. دا چې جزئیات یې څه دي دا به وروسته څرګند سي او په دې اړه به وروسته اوریدونکو ته معلومات ورکړو.
بخې سماده ډېر مننه درنو دوستانو، تاسو ازادي راډیو د خبري القسم سولمل معلومات واوریدل چې په افغانستان کې د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نننیو خبرو اترو په ارتباط راټول کړو. د ازادي راډیو کوم اوریده په دې ارتباط به نور جزئیات هم تاسو ته خبرونه کې وړاندې کړو. اوس په ورسره ناجیه صاحبۍ ته د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ بیا هم له ولسمشر حمید کرزي سره د دواړو کاندیدانو د کتنې او د بغمان د پیښې د مجرمینو په اړه د کابل د استیناف محکمې د پریکړې په اړه لیکنې او تبصرې کړې. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د ولسمشر مڼې د خبر پاڼې په حواله لیکلي چې جمهور رئیس کرزي په پرونی کتنه کې له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله څخه وغوښتي چې په خپلو کې شویو کلو ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې ډېر ژر نتیجې ته ورسوي. ویزا خپلواکي ورځپاڼې لیکلې د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ پرون د ولسمشر حمید کرزي او د هغه د مرستیالانو په حضور کې بیا دغه ژمنه تکرار شوه چې دوی سیاسي توافق ته رسیدلي او ډېر ژر به خپل توافق اعلان کړي. د سرنوشت ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي چې د رایو د بیا شمېرنې لړۍ بشپړه شوې خو د انتخاباتو پیل لا نه دی اعلان شوی. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي سره له دې چې کمیسیون د انتخاباتو د ځنډ لامل تخنیکي چارې ګڼي خو له دې عمله پایلې نه اعلانوي چې د کاندیدانو ترمنځ سیاسي توافق نه دی شوی. ورځپاڼه زیاتوي کمیسیون دا حق نه لري چې د سیاسي مسایلو په خاطر خپلې پریکړې او چارې وځنډوي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلې تېره ورځ د کابل د استیناف محکمې په پغمان ولسوالۍ کې د جنسي تېري او غلا په تور د اوو کسانو له ډلې 15 تنه یې په اعدام او دوه نورې د کافي شواهدو د نشتون له امله په شلو کالو بند محکوم کړل. او د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نوندې ستره محکمه باید د پغمان د پیښې مجرمانو ته عادلانه سزا واوروي. د ورځپاڼې لیکوال لیکي دا چې د استیناف محکمې دوه کسان ولې په شل کاله بند محکوم کړل، له سترې محکمې لویه غوښتنه دا ده چې ډېر ژر د جنسي تېري او غلا په تور نیول شوو کسانو په اړه شرعي او قانوني پریکړه وکړي سو نورو لپاره د عبرت درس وي.
او اوس په ورسو له پاکستانه ځینې رپورټونه لرو. په پاکستان کې پوځ ویلي چې د افغانستان پولې ته نږدې په هوایي بمباریو او ځمکنیو عملیاتو کې لږ تر لږه 1 تنه وسلوال وژلي دي. په پاکستان کې وروستیو دغو پوځي پرمختګونو ته د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق کتنه لري.
پاکستانی پوز وایي چې د ډیورن کرخې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په دې سیمه کې میشتو سخت دریځه وسله والو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د پاکستاني پوز مطبوعاتي دفتر یا آی ایس پی آر وایي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د سې شنبې په ورځ سهار د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا کې د میشتو سخت دریځه وسله والو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه شل وسله وال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستانی جنگی الوتکو دا بریدونه د ډیورن کرخې ته نږدې د تیرا په توره دره او کوکې خیل سیمو کې کړي چې پکې د وسله والو درې مرکزونه او د باروتو دوه زیرمې هم له منځه تللي دي. د پاکستان جنگی جټ الوتکو په خیبر ایجنسۍ کې تر هغې وروسته بریدونه کړي چې د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسم باجوا د تېرې شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې ښایي دوی د تروریستانو د ځپلو لپاره خپل عملیات د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان نورو سیمو ته هم وغځوي. د خیبر ایجنسۍ د لنډې کوتل سیمې یوې باخبري ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جنگی الوتکو د تیرا په بیلابیلو سیمو کې درنه بمباري کړې خو د مرګ ژوبلې په اړه لا کره معلومات نه لري ځکه چې په سیمه کې تلیفوني شبکې غیر فعالې دي او پاکستاني سرتیري خبریالان سیمې ته نه ور پرېږدي. پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې د ډیورن کرښې ته څیرمه د پرتې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په ګډون په یو شمېر نورو سیمو کې تر هغې وروسته پوځي عملیات پیل کړل چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د کراچۍ پر هوایي ډګر د خونړي وسلوال برید مسؤلیت ومانه چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي وو. که څه هم پاکستاني ځواکونه ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه لږ تر لږه 910 کورني او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه وړي خو خپلواکو ازایي سرچینو لا تر دې دمه د دوی د دغه ادعا پخلی نه دی کړی. خیبر ایجنسۍ د ډیورن کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري او وخت ناوخته پکې د پاکستانیو سرتیرو او وسلوالو تر منځ نښتې رامنځته کیږي. ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د پاکستانیو وسلوالو طالبانو په ګډون د لشکر الاسلام او انصار الاسلام په نامه د وسلوالو ډلو سلګونه جنګیالي میشت دي چې له دې ځایه نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم تروریستي فعالیتونه کوي.
اوس په ورسره بلوچستان ته د بلوچستان په دریو سیمو کې د پولیو پر ضد کوچنیانو ته د واکسین کمپاین څنګه روان دی؟ د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل له هغه ځای رپورټ لري.
د ماشومانو د نړیوال صندوق یا یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د بلوچستان د روغتیا د وزارت لخوا د بلوچستان په درو سیمو کې له دوشنبه تر چهارشنبه پورې ماشومانو ته د پولیو یا ګزند د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د واکسینیشن په دې کمپاین کې کل عبدالله خان سیمه، پشین سیمه او کوټه ښار شامل دي چې د پولیو په ضد د کمپاین د مسؤلینو په وینا دا سیمې زیاتې حساسې دي او په دې درې ورځو کې به شاوخوا 500,000 ماشومانو ته د ګزند ناروغي د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي. د پولیو په ضد د واکسینیشن ډلې مسؤل ډاکټر افتاب کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ماشومانو ته د ګزړنې یا پولیو له ناروغۍ د څاڅکو ورکولو کمپاین پرون په یادو درې واړو سیمو کې دوام درلود او د واکسینیشن له هرې ډلې سره پولیس او لیویس پولیس د امنیت ساتلو لپاره ملګري وو. خو پرون مازدیګر د پښین سیمې په کربلا کلي کې چې د واکسینیشن ډلې خپل کار بشپړ کړ او له دې ډلې سره ملګري لیویس عسکر د خپل مرکز خواته روان وو، نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او ځای پر ځای وواژه. د لیویس پولیسو چارواکي وایي وسلوال په موټرسایکل سپاره راغلي او پر لیویس پولیس باندې تر ډزو کولو وروسته د پیښې لځای تښتېدلی دي. خو د پولیو د واکسینیشن کمپاین مسؤلین وایي چې د واکسینیشن ډلې ساتونکی پولیس کېدای سي د شخصي دښمنۍ یا کوم بل علت له کبله وژل سوی وي، ځکه چې وایي پر هغه ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو په مهال ډزې نه دي سوي او کور ته پر لاره وژل سوی دی. د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو د کمپاین مسؤل ډاکټر افتاب وایي چمن ته نږدې چې د پاکستان او افغانستان پر پوله هره ورځ په زرګونو خلک اوړي، د هغوی ماشومانو ته هم په بشپړ جدیت سره د ګزړنې یا پولیو له ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي.
تقریباً کوچنیان چې افغانستان راځي هله دېخوا د افغانستان نه
ځي. د ګوزڼ د ناروغۍ په ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو کمپاینونه د پولیسو او لیویز عسکرو په بدرګه په ټینګ امنیت کې ترسره کیږي، ځکه چې د قبایلي سیمو او کراچۍ غونډې په بلوچستان کې هم ځینې خلک او ځینې وسلوال د پولیو په ضد کمپاین ته د شک په نظر ګوري او تل له احتمالي خطر سره مخامخ وي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د 2013 میلادي کال له پیله راهیسې پرله پسې 14 میاشتې د پولیو کومه پیښه نه وه ثبت شوې، خو په تېر جولای میاشت کې په کلا عبدالله خان سیمه کې یوه پیښه ثبت شوه او شاوخوا لس ورځې وړاندې په کوټه کې هم د یوه ماشوم په وجود کې د ګوزڼ وایروس کشف شول.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا ازادي رادیو ده، دا ازادي رادیو خبرونه به تاسو تر نن ما شام پوری په همدې سبب باندې چې دا وسورته خوښی است او ری د ازادي رادیو پر انټرنیټ هر وخت تر ویدلای سي. د ازادي رادیو ته په پانی درسته www.azadiradio.com. تاسو که په ټوئیټر او فیسبوک باندې هم یاست نو د ازادي رادیو پانه پیدا کولای سي او د غزا څخه هم تازه معلومات تاسو کولای سي چې وخت په وخت خپل ترلاسه کړئ او خپل دوستانو سره شریک کړئ. جان قار کوزای د دې ساعت د مهمو برنولن دزبان دی کمی.
د افغانستان د جمهوری ریاست دوړ کاندیدانو نن یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر سر خبرې وکړه، ویل کیږي خبرې له هم روانې دي. د افغانستان د کورونا چارو وزیر وای که څه هم چې په روان کال کې د بهرنیو ځواکونو زیاته برخه له هېواده وتلې، افغان امنیتي ځواکونو وکړای شول چې د مخالفانو د ډیرو حملو پلانونه شنډ کړي. د هلمند په موساقلا ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي او دوی ښځې او یو ماشوم ټپیان دي. د پاکستان فوځ وای د افغانستان پولیسو نږدې هوایي بمباریو او ځمکنیو نښتو کې یو دیرش تنه وسلوال وژلي دي. په جګړو کې درې عسکر هم وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس نن د جمهور رئیس باراک اوباما د هغه پلان په تصویبولو بحث وکړي چې غواړي د اسلامي دولت او د سوریې د حکومت ضد یاغیان وروزي او په وسلو یې سنبال کړي. د امریکا فوځ وای بغداد ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو بمباري کړي او دا لومړی ځل و چې د عراق مرکز ته نږدې وسلوال په نښه کړل. د مصر په سینا په ټاپو وزمه کې په سړک کې یو ښخ شوی بم د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان چاودلې او له امله یې 15 تنه پولیس وژل شوي. او د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره د شخړې د ختمولو په مقصد د هېواد د ختیځو سیمو لپاره د خاص حالت د ورکولو یوه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه.
روسته دوه پروګرامونه لرو، د سپورت اونیس پروګرام او د کور کلی پروګرام. خو درغه مخ کې یو تحلیلي رپورت لرو. په آسیا کې د ورستیو کلونو د دیموکراتیک پرمختګونه څنګه وو؟ په دې اړه په پروجیکټ سندیکیت کې خبرونه کې یو مطلب چاپ شوی چې نوریاس نوري لوستي او مهم برخې به وړاندې کړي.
هغې دیموکراسۍ چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو له لارې په هند او اندونیزیا کې لویې وشل شوې ټولنې د سیاسي انتقال په مهمه پروسه کې فعالې ونډې اخیستو ته هڅولي، په وروستیو کې ثابته شوې چې د سیمې په یو شمېر هېوادونو کې هغه څه چې تمه یې کېده چندان وده نه ده کړې. تایلند او پاکستان ښکاره مثالونه دي چې ښکاري په دې هېوادونو کې دیموکراسي له خپل اصلي مسیره بې لارې شوې ده. شاجیت ارور لیکي هندوستانیان چې خپل رایو له لارې د حکومتونو د بدلولو لوی تجربه لري، په دې هیواد کې د روان کال انتخابات چې د 1948 میلادي کال د خپلواکۍ د اخیستو رئیس شپاړسم انتخابات دي کومه استثنا نه و. په نړۍ کې د دیموکراسۍ په دې لوی ټولنه کې هندي رایه ورکوونکو د کانګرس ګوند په مشرۍ ائتلاف چې دوه دورې حکومت کړی و رد او د نریندرا مودي په مشرۍ د بهارتیا جنتا ګوند یې غوره وباله. د دیموکراسۍ دغه سې لوی دوهمه آزموینه په اندونیزیا کې ترسره شوه. د دې هیواد د جمهوري ریاست په دریم ځل انتخاباتو کې رایه ورکوونکي چې په دې هیواد کې له پوځي واکمنۍ او کمزوري ملکي حکومت سره آشنا دي، د ولسمشرۍ لپاره د پخواني جنرال پرابو سوبیانتو په نسبت مشهور ښاروال یاکو ویدودو غوره وباله. تارور دغه راز د افغانستان یادونه هم کوي او وایي چې په دې هیواد کې هم د لومړي ځل لپاره د واک د سوله ییز انتقال لپاره د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. د لیکوال په باور که څه هم عبدالله چې بایلونکی ښکاري، د انتخاباتو نتیجه چې د اشرف غني په ګټه ده تر پوښتنې لاندې راوستې، خو په دې برخه کې راپورته شوي اختلافات په شخړو نه دي بدل شوي. دواړه لوري د یو ملي وحدت حکومت د جوړولو لپاره د امریکا په منځګړیتوب خبرې پر مخ وړي. د لیکوال په وینا دغه وضعیت ثابتوي چې د افغانستان په څیر هیواد کې چې کورنۍ جګړې او تروریزم ځپلی، هیڅ یو لوبغاړي وسلې ته لاس نه دی غځولی. لیکوال وړاندې لیکي داسې ښکاري چې دغه هیوادونه به بالاخره دا ومني چې تر یو حده په هغه بڼه چې انتخابات ترسره کیږي د نتیجې درناوی هم وکړي. د لیکوال په وینا په انتخاباتو پورې د خلکو هیلي غوښتنې ژمنې او جوړجاړي غوټه دي چې په نتیجه کې د حکومت او د حکومت کولو د اصولو یو چوکاټ رامنځته کیږي. د تارور په باور د انتخاباتو د نتیجې منل د ډیموکراسۍ یوه مهمه برخه ده. که څوک د بریالیتوب لپاره مبارزه کوي خپله ماته هم باید په ډیر درنښت ومني. په پروجکټ سندیکیټ خبرونه کې لیکوال لیکي په خواشنۍ سره په ټوله آسیا کې د ډیموکراسۍ پراختیا ثابته نه وه. د تایلند پاچا د یو موقت اساسي قانون په توشی کولو سره د ډیموکراسۍ د مړینې سند لاسلیک کړ چې د پوځ د مشر جنرال په مشرۍ د سولې او نظم ملي شورا ته د بشپړ قدرت سپارلو ضمانت کوي. که په دې هېواد کې د پوځي واکمنانو له ژمنې سره سم راتلونکي کال انتخابات هم ترسره شي ډېر لرې برېښي چې هغه به آزاد او عادلانه انتخابات وي. تایلند چې په تیرو دوه اتیا کلونو کې له لسو زیاتې پوځي کودتاوې پکې شوي اوس یو داسې اساسي قانون لري چې په دې هېواد کې د نامعلومې مودې لپاره پوځي واکمنۍ ته اجازه ورکوي. دا مطلب لیکوال لیکي د تایلند په څیر د پاکستان پر سیاسي وضعیت هم پوز خپل سوری غوړولی او د عمران خان او طاهر قادری په مشرۍ اعتراضونو ته په اشاره چې په اسلام آباد کې هر څه په ټپه درېدلي لیکي پوز چې د پاکستان د تاسیس را په دې خوا کلونو کې نیمایي واک په لاس کې او نیمایي نور هم د پردې تر شا واک چلاوه تر اوسه په دغه بحران کې مستقیمه مداخله نه ده کړې او داسې ښکاري چې یو شمېر پوځي لوړ پوړي کړي دغه اعتراضونه زغمي. په واقعیت کې په دواړو هیوادونو تایلند او پاکستان کې له ډیموکراسۍ سره د پوځ اړیکې اساسي توپیر سره لري. د پاکستان په برخه کې دغه اړیکې یو څه ښه ښکاري. په تایلند کې د پوځ په شمول یو شمېر کړیو په پر لفظي ډول د منتخبو ډیموکراتیکو حکومتونو سره په دې خطر مخالفت څرګند کړی چې خلکو یوازې د دې لپاره چې له پوځ سره مخالفت ښکاره کړي سیاستوال غوره کړي دي. خو په پاکستان کې بیا خبره بل ډول ده. په دې هېواد کې ستونزه هله پیدا شوې چې ملکي منتخب حکومت د پوځ د برلاسیتوب په وړاندې دریځ غوره کړی دی. د لیکوال په باور دا تصادفي نه و چې کله چې نواز شریف غوښتل له پوځ صلاحیتونه وازموي اعتراضونه راپورته شول. که نوموړی پوځ ته وښیي چې مشر څوک دی او دی په دې پوه دی چې د ده لپاره ټاکل شوې سره کرښه چیرې ده اعتراض کوونکو ته به اجازه ورنه کړل شي چې هغه له واک لرې کړي. پوځ به په ډېرې چټکۍ سره دوی له واټونو لرې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي پخوانی مرستیال شاشي تارور د مطلب په پای کې لیکي ډیموکراسي په آسیا کې په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی. یو نسل پخوا د نیمایي آسیایي هیوادونو حکومتونه د زور له لارې واک ته رسېدلي خو نن ورځ ډېرې لرې برېښي چې د جنوبي کوریا او فلیپین او ښایي هم د بنګلادیش په څېر هیوادونو کې د بیا پوځي واکمني ټینګه شي. حتی میانمار له ټولو ستونزو سره سره په زور له حکومت چلولو څخه بشپړ ځان لرې کړی. خو د تارور په باور مخکې له دې چې د نړۍ دا څنډه یې ورښتونې ډیموکراسي وبلل شي د تایلند او پاکستان په برخه کې باید ډیر کار وشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
ازادي رادیو ریډونکو په دې خبرونه کې ورسره دوه پروګرامونه لرو. که د سپورت مینوالي هسته غواړي کور کلی واورینو ورسره به راستره مخ کې په کابل کې نن د کابل شهر په وړیره د ګڼګونې څخه ډکې سیمې کې انتحاري حمله وسوه. دغه حمله د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په څومتري کې وه. د وزیر محمد اکبر خان د روغتون او د افغانستان د سترې محکمې د ودانۍ سره ډېره نږدې د میکرویانو په څلور لارې کې چې لارې د هوایی ډګر د پلور تللی ده شوې وه او د ایساف ځواکونو ویلي دي چې په دغه انتحاري حمله کې دوی درې سرتیري وژل سوي دي. دغه حمله پر اتو بجو او لسو دقو وسوه. د اسوسیټډ پرس اژانس وایي چې اوسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت اخیستی. د افغانستان امنیتي ادارې وایي چې په دغه حمله کې لږ تر لږه دیارلس تنه ملکي کسان زخمیان شوي دي. اسوسیټډ پرس ویلي دي البته د ایساف د ځواکونو د اعلامیې پر اساس چې په دغه حمله کې د دوی پنځه عسکر هم زخمیان دي. سږکال له دې سره په افغانستان کې د وژل سویو بهرنیو عسکرو شمېر نه پنځوس تنو ته ورسېد چې د اسوسیټډ پرس په وینا د څلويشتې امریکایانو. ایساف څوکونو نن خپل خبر پانه کې ویل چې د افغانستان په ختیځ کې هم د دوی پر یو پوځي باندې یو سړی چې د افغانستان د ملي اردو جامع اغوستی و دځه کړی دی او وژل سوی دی. خود ایساف اعلامیه وایي چې دوی په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت ته متحد دي. که غواړئ چې د دغې نننې انتحاري حمله ویډیوي فلم وګورئ نو تاسو ورسئ د ازادي رادیو پر پاڼه باندې د دې فلم هم راغلی دی. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
د لوبو له میدانه
over extra cover. Save! Do it! د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ د لوبو میدان په دې سپورتي پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي استرالیا ته ولاړل څو هلته تمرینونه وکړي او څو تمرینی لوبې هم ترسره کړي دا به هم اوري چې د افغانستان د هندبال ساحلي ټیم انتخابي سیالۍ پیل شوې دي خو تر هر څه مخکې یوسف خان زدران د سپورت نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یک شنبه پر ورځ د یو لړ تمرینی لوبو لپاره استرالیا ته ولاړل د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ رادیو ته وویل افغان لوبغاړي ل خپل روزونکو انډری مول سره د یک شنبه لګرمي ورسته استرالیا ته روان شول څو د رواني میاشتې په پایلس ورځو کې د استرالیا له دوو ټیمونو سره څلور تمرینی لوبي وکړي افغان لوبغاړو ژمنه وکړه چې د استرالیا په هیواد کې خپل تمرینونه به په ښه توګه ترسره کړي څو وکول شي پر اتلونکو نړیوالو سیالیو کې د همدغو تجربو کارولو سره لګ تر لګه په نړیوال جام کې خېلو به وکړي د افغانستان د هندبال ملي ټیم ساحلي لوبې د یک شنبه پر ورځ د دوه ټیمونو ترمنځ پیل شوې د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی ازادۍ رادیو ته وویل په دې لوبه کې چې وونه دوام کوي تکړه لوبغاړي ملي ټیم ته انتخابيږي د ښاغلي نیازی په خبره تمه ده د افغانستان د ساحلي هندبال ملي ټیم په نږدې راتلونکو کې د ټایلند په قربتوب په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي د افغانستان د فوټبال په غوړه لیگ کې په ای گروپ کې اوقابان هندوکش او په بی کې د میوند اتلان ټیمونه مخکې دي د افغانستان د فوټبال ډایریکټر تخنیک طاهر روپی ازادۍ رادیو ته وویل اوقابان هندوکش له درې لوبونه نه امتیازونه ګټلي او میوند اتلان هم په شپږو امتیازونو په خپل گروپ کې مخکې دي روپی وایي د رواني اونۍ په چهارشنبه ورځ به سیمرغ البرز له طوفان هریرود سره مخ شي د پنځشنبه په ورځ مجهای امول لابسین چپې سره لوبه کوي او د جمعې په ورځ سپینغر بازان له میوند اتلانو سره د لوبې ډګر ته وځي په نړیوالو سپورټي خبرونو کې اوري چې ریال مادرید د اتلتیکو مادرید په وړاندې ماتې وخوړه د هسپانیې د لالیګا په فوټبال لوبو کې ریال مادرید له خپلو ټولو ستورو سره سره هم ونتوانېده له اتلتیکو مادرید څخه چې تیر کال د لالیګا اتل شو مخکې شي ریال مادرید که څه هم لوبه مساوي کړې وه خو بیا وروسته د اتلتیکو لوبغاړي یو بل ګول ووهه او تر پایه نتیجه 2-1 په وړاندې د اتلتیکو په ګټه پای ته ورسېده
د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل را بشه د پروګرام د لومړی مطلب پلور د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یک شنبه پر ورځ استرالیا ته ولاړل په دغه تمرینی سفر کې شل لوبغاړي شامل دي چې لوبډل مشر محمد نبی عیسی خیل دی دغه لوبغاړي د یک شنبه پر ورځ خپل روزونکو انډری مول سره یو ځای استرالیا ته ولاړل په دې اړه پام وکړئ یو رپورت ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یو میاشتنی تمرینی کمپ لپاره استرالیا ته ولاړل د لوبغاړو په خبره د تمرینی سفر به په 2015 کال کې د هغوی په لاسترارونو مثبت اغیز وکړي لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ژمنه کوي چې په دې تمرینی سفر کې ډیره خواري وبسي سو د افغانستان نوم سر لوړی کړي یو تن ځوان لوبغاړی اشرف الدین اشرف په دې اړه وایي
ان شاء الله زه هم دعوت کوم چې د خپل ملت لپاره لوبېږم او د افغانستان لپاره بریا راوړم ان شاء الله زه به خپل تمرینات رقم چې افغانستان لپاره خو زلګ
د کرکټ بورډ د چارواکو په خبره د لوبغاړي چې خپل روزونکو انډری مول سره استرالیا ته ځي سولو به هم ورته برابر شي محمد نبی عیسی خیل نوروز منګل افسر خان محمد اصغر میرویس اشرف سمیع الله دولت خان شاپور نور علي ګلبدین نائب شفیق الله شفق عثمان غنی جاوید احمدی شرف الدین اشرف یمین خان افتاب علم رحمت شاه حشمت الله نجیب الله او ناصر جمال په دې تمرینی سفر کې د افغانستان استازي توپ کوي استرالیا ته په داسې حال کې افغان لوبغاړي سفر کوي چې د رواني اونۍ په پیل کې د نړیوال لوب جام هم کابل ته راوړل شو افغان لوبغاړو کرکټ بورډ او دولتي چارواکو د دې جام د راتګ لپاره په کابل نړیوال هوایي ډګر کې تدابیر نیولي وو او جام لمړی د ولسمشرۍ ماڼۍ او بیا کرکټ بورډ ته انتقال شو د افغان لوبډلې مشر محمد نبی عیسی خیل وویل ډیره خواري به وکړي چې د کرکټ د نړیوالو لوبو دا جام د تل لپاره افغانستان ته راوړي
ان شاء الله زموږ په کوشش به د جام جهاني کې مخه په پام کې وګورو او دا جام جهاني واپس افغانستان ته موږ راوړو
ان شاء الله
دا د سپورتس په تاریخ کې د افغانستان د دومره لوی افتخار ده چې جام جهاني افغانستان ته راغلی دا په دې باندې موږ هم فخر کوو په ټول افغانستان خپل فخر کوو
د د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام دازل په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره کیږي او دا لومړی ځل دی چې افغان ملي ټیم د یورزنی لوبو په نړیوالو سلیو کې برخه اخلي. افغان کرکټ بورډ وایي په کورنۍ سطح هم د دې لوبو لپاره افغان لوبغاړو د شپږیزو او نورو سلیو په ترسره کولو سره ښه چمتووالی نیولی و. تمه ده د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام لوبې د فبروري په 14 پیل او د مارچ په 16 پای ته ورسیږي. و موریدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم شل کسیزه لوبغاړي استرالیا ته ولاړل. هلته به د رواني میاشتې له 16 وروسته څلور تمرینی لوبې هم وکړي. تر هغې به خپل تمرینونه جاری وساتي. د استرالیا له بیلابیلو سټډیمونو څخه به دوی لیدنه وکړي او هلته به د ځان په ګټه ځینې مثبتې تجربې هم ترلاسه کړي. را به شو یو بل مطلب ته. د افغانستان د هندبال ساحلي ملي ټیم لپاره انتخابي سیالۍ د یکشنبې په ورځ پیل شوې. د دغه فدراسیون له رئیس سره زموږ خبریال احمد روبین احمدي مرکه کړي. یوسف نیازی په سر کې ویلي چې دا لوبې انتخابي دي او تمه ده له دغو لوبو څخه تکړه لوبغاړي د هندبال ملي ټیم ساحلي برخې ته انتخاب شي.
دغه مسابقه چې دي کنه دا ساحلي مسابقه دي په شپږمین دور مسابقات انتخاباتي ټیم لري دي کنه او د 12 ټیمونو اشتراک دي کنه کشپاګ ولایتونه دي او نور د مرکزی ټیمونو د تبرخه خسته دي کنه او په درې ګروپ به تختم شوي دي کنه.
ستاسو له نظره د دې سیالیو تر سره کېدل د لوبغاړو په وده او پرمختګ کې څومره اغیزمن دي؟
دا لوب مونږ د اول خو د انتخابي ټیم مونږ به د جوړ کو کنه چې منتخبه ټیم مونږ به د لوبغاړو او د دې موثر دي د نور ورزشکاران ته چې دایم کوشش کوي چې ځان ته هلته ورسوي کنه او هغه مقام ځان ته ورسوي چې یو ټیم منتخبه ځان ته جوړ او لوب وکړي.
ستاسو له نظره همدا اوس د افغانستان د هندبال ملي ټیم په اسیا او په جهان کې کوم ځای لري او په کوم سطح کې دي؟
په جهاني کې تر اوسه همونګه کوم موقف نه لرو او په اسیا کې مونږ په اتم درجه کې راغلي وکنه. مخکې په شپږم درجه وکنه اوس ډیر مخکې مې راغلي وکنه. اخیری کنه دغه مسابقات مونږ سونو سوره زورسته د تایلند مسابقات دي کنه بیچ کې مسابقات دي کنه ساحلي مسابقې دي. هلته مونږ برخه خدای مې روان شالت یو نتیجه واخ او نور مخکې لاړ شو.
او څومره لوبغاړو ته دی آمده دي چې په دې سیالي کې ګډون وکړي؟
کمیټه اولمپیک او ریاست تربیت بدنی دا دوالو ډیر همکاري وکړي کنه ورزشکارانو باندې چې دای یو ځای ته ورسیږي او دې ته کوشش مونږ هم لرو چې مونږ خپل ورزشکارانو ډیر نخبه ورزشکاران بولو او آینده کې خیر یو لوبغاړو ولرو.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام مطالب هم دلته پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی ولاستان ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم چې شي دی.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه اوردن کو سلامونه مې ومني. کورنۍ چې د خپل ماشومان په ناپاک ځایونو کې خوشی کوي له کومو پیښو سره مخ کېدلی شي؟
هر شی خولې ته چې ایوان خدای شي شاید مردم لاس ورلی للم ته مرلی چونګه کم رانی شي.
ولې ځینې ماشومان د لاس او پښو ګوتې روي؟
دا په ابتدایي شکل یعنی په کوچنیانو کې یو وادي امر دی، یعنی د دو حیات وابسته په دو مکیدن دی.
د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
د دې په ځای چې هغه خپل ګوته وروي د دوغو بد عادتو د مخنیوي لپاره کولی شي دی بعضی غذایی مواد قطره وړي.
وایي د ماشوم لوی اول د یوې لویې کلا جوړول دي. ماشوم د پیدایښت له ورځې بیا تر هغه چې په خپله ښه او بده پوهېږي د کورنۍ په تېره بیا د مور ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د لک بغوري په صورت کې هم دومره بد په هیره منځته کیږي چې به جبرانول د بنده په توان کې نه وي. نظیفه چې د کابل په کارتینو کې اوسیږي د خپل دوستانو کیسه کوي چې د خاپور زوی په کوټه کې یوازې پرخی وو. د پلار د اعصابو دوای خوړلې ترغه چې دوی په خبرېدل او ډاکټر ته رسوه پلار عمل شو.
د پلار ګولی خوړلې چې د اعصابو ګولی وه سلور پنځه نه خوړلې کله چې مور راغلې وه کوټې ته ننوته چې ماشوم همدغسې لوېدلی و هغه چې کتلی و چې سد ګولیګانې وې سلور پنځه دانې خوړلې وه تر شفخانې پورې چې ورسه وو هغه ماشوم مړ شو چې یو ماشوم د یو مور نه مړ شي یا مړه شي نجلۍ وي یا لکې دا ده چې ټول عمر د همغه د ماشوم په غم باندې مرده بی نه دي ولې دا کار وشو باید شوی نه وای چاړوګان ستنې دا شان خطرناک دي باید مورګان په مځکه کې نه دي.
د ماشوم د عادت وی چې هر شاید د خوړلو لارې تجربه کوي هغه په دینه پویږي چې هر څه د خوړو نه وي. اجی امان د خپل لمسیانو پاک لوي دا چې لازمي کنه نو پاک شین خوري هر وخت په نسناست یختوي
دا شی چې خوشی او پراتی خو خوري ماشوم خلی ته کې خو نه پویږي نه پامه چې هر شی ګل په مخ باندې هغه شی خوري مثال میوه پراته یا انګور پروتي یا مڼه پراته یا بل شی یا بل شی خو خوري چې ککړه خوري خامخا یا ارسال شي یا مری شي
د پغمان د اوسیدونکو عنایت نه میاشتنی لور لازمه کینه د بوتل سرپوخ پورته کړی کله چې خولې ته اچولی ستونی کې بند شوی هغه وایي اسې خدای وساتله کنه د مرګ هیڅ هم نه و پاتې
نور مېلمانه راغلي ما خوریانو نوشابه خوړله دا د وړکې پیسې سرپوخ له غاټي هغه په مځکه باندې پروت دی ما د لور په ستونی کې بند شي په دامن سا کې بند وه هغه په ژړا شوه چې په ژړا شوه موږ چای باندې نفس نه شوه ډېر سخت ټول تر خطا شو څه خبر شو چې ګور چې ستونی کې سور سرپوخ بند ډېر روان نه وتله دغه منځ سا کې هغه نه میاشتنی دی ایوان مور تر اوسه یو لاس وشو بل لاس هغه شرا وسه خپلې وینې شو اولا ان ماته ژړا راغله داسې وقت نه باید چې ډېر په جدي توګه جلوګیری وشي نخود خوري مثلا مرده هر شی چې په ځمکه پراته ماشوم خو نه پیژني کنه دا د انګورو ډکه د زردالو خسته هر شی چې خوري ته واچول کنه په فرش باندې خود ګرځي په خې سره رقم رقم میکروبونه راځي کنه نو هغه چې خوري ته کې هغه مریضي حیوان مور پلار باندې دا لازم ده چې په جدي توګه پاملرنه خپل اولاد ته کوي کنه ورڅوک نه یا بل څوک سره کینې چې زه دلته کار کوم دیګه کوم یا کاسه کالی مینځم دا د مو ماشوم ته تفکرونه ته چې شای خوري ته نه کی
زینی مایند بیا سره لدی چې په دې پویږي چې کوم ماشوم یوازې داسې ځای کې پریدي چې هلته خوري خځلې خوري بیا هم پریږدي. د ورده ګوستونکو جنت ګل وای په کوټه او حویلې کې خوې څه کوي په کوڅو کې هم وړ ماشومان ګرځي او ناپاکه شین خوله کې وهي
چې شای دې په لوس کې خلی خوله ته شي په خپل یو ماشوم دې چې یو کول او څالور میاشتو دې خاپوري باندې دي دا شای کده انګور لیدلې وي کوښه ډوډۍ لیدلې وي که خوب روي کده بوټو نه شل ویدلې وي دا داسې دار او خوله ته شي په دوه په مخ کې په اسول مرز باندې مبتلا شو چې تقریبا 40 روپۍ په ولړل خو د دوه سره موږ هم په تکلیف یو نور خلک هم داسې چې اکثره خپل ماشومان پریږدي بیرون په کوڅو کې موږ یې وینو لیدلیم دی په سترګو باندې په دا چټلو بو کې لوس وي په خوبرو کې لوس وي دغه سره کیسه کوم مرزونه پیدا کیږي نو باید سره خپل ماحول پاک وساتي بل خصوص د کور پاکي ډیره شرط پدې کې.
د پغمان اوسیدونکو ګل محمد بیا وایي کله چې ماشوم لسمکې نه کوم شی پورته کړی دی وهي چې دا هم سمکار نه دی
خزلم جگګي د غره بادام پوستکې شي یا د پدی پوستکې شي یا چنه شي دا سره دوی ولټایم کوي دستي می بهاله می کمزوري می د وجوهاتي بیا چې کوم د ډاکټر ته یا شپخانه تجبوز ورزي څه دوی ورکی بهر الله سپینځل لسره چې پاو من دغه تکلیفې سفیرم ته ځای کوم خو بهر لغوی خپل عادت بیان کوي.
روان شناسان هم وایي چې لزمکې نه د هر شي ټولول بیا خولې ته وړل د ماشوم طبیعي عادت وي. ماشوم د دې درک هم نشي کوی چې څه ورته توان رسوي او څه بې زیانه دي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد سید بدرالدین نصرت وایي نو د حل لاره دا ده چې کورنۍ خپلو بچو ته پاک چاپېریال چمتو کړي.
دا خو د کوچني معمول عادت دی چې د مځکې نه هر شی ټولوي ممکن هغه خطرناک ممکن هغه سوونکي وي هغه ممکن د دې دپاره جراحت په لاس کې په پښو کې په خوله کې جوړ کې کورنۍ پلار مور هغه کسان چې معمولا د کور د اتاق پاکي او نظافت په برخه کې سهم لري معمولا دی هغه شان چې د کوچنیان لپاره خطر لري په الماری کې او په داسې مناسب ځای کې کیږي چې د کوچنیان لاسرسي غوښت کمه نور ډیر خواږه او ترخه شان چې کوچنیان هنوز د هغې خواله او بدواله د هغې ډیر استفاده او د کم استفاده په اهمیت نه پیږي کوچنیان ته خطرناک ووسی کوچنی په موغو محیط او چاپیریال کې چې ژوند کوي هغه باید پاک وي د داسې شیانونه خپل اتاق
او خپل هغه ځای چې کوچنی خپل پکې جون کوي دی غو پاکیم بده لازمه مریضی کوچنی ته کیږي د کورنۍ ته کیږي غیر د دونه چې هغه مریض کیږي د خپل ورسره په تکلیف دی رواني تکلیف دی ته ته پیدا کیږي اقتصادي تکلیفونه پیدا کیږي
یو بل څه چې ماشومان ډیر تکراروي هغه د لاس او پښو د ګوتو اورودل دي د لوګر اوسنکی ناصر وای د زینو خو بیا چلوي هم شي د عادت نه یریږي
مشمان په وړکتوب کې عادت کې ګوته رو یان تر غټ سیسی هم سه چیرته ناستې بیا فکر نه یم سه هغه عادت سره پاتې تر اخره پورې کپلاری ویني کومور ویني کومبل وځو د فامیل کوري باید دونه ایمانې کې
د ګوتی رودل د ماشوم فطری غوښتنه ده کله چې ماشوم نړۍ ته راځي د لومړي ځل لپاره د مور شدیری وي یعنی رودل زده کوي استاد نصرت وایي کوم ماشومان چې ډیر وړه وي په خبره نه پوهیږي د هغوی ګوتی رودل نشمنه کوي خو هغه چې خبرې کوي شي د لویانو په خبرو پوهیږي د نرمو خبرو په کولو سره د دې عمل مخه نیولی شو
دا په ابتدایي شکل یعنی په کوچنیانو کې یو عادي امر دی یعنی دا یو ذاتی امر دی ټول کوچنیان خپل ګوته روي ګوته نه خوان داخلي اما کدا عمل کرد لویان وکړي یعنی یو څلورویشت کلن هلک یا مثلا یو شل کلن انجلۍ یا کدا سه یو عمل کرد اجرا کړي په دو صورت کې موږ ویلی شو چې دا یو رواني فشار لري د دو په اساس ظاهرا سړی ځان آرام احساس کوي کوچنیان یعنی د دو حیات وابسته په دو مکیدن دی کله چې د مور سینې ته نږدې شي اتوماتیک مور سینه روي په هغې صورت کې کولی شو چې موږ د دې په ځای چې هغه خپله ګوته وروي د دغو بد عادتو د مخنیوي دپاره کولی شي دی بعضې غذایي مواد هغې ته راوړي د هغې په راودلو سره هغه جسمي تقویت شي دا کوچنیان په میکانیکي شکل پوه شي نه چې په استبدادي د وهلو ټکولو په صورت نه کیږي چې موږ د دغو عادتو مخه ونیسو
اغه ماشومان چې په خبره نه پویږي د غول لپاره رودل د تشویش مسله نه ده د خونې او روزنې د پانتون د روانشناسي استاد سید بدرالدین نصرت وایي کچېری ماشومان تر نوې ځواني پورې خپل ګوتیروي دا د رواني ستونزو علایم خي
مثلا هغه تکول شي چې ورته وایو یعنی خپل مور او کلار خويند نور د ګوتی رودل د دې هیڅ فائدہ نه لري ممکن ده بعضی امراضو یعنی سبب وګرځیده دی د ګوت راودل د یو بد عادت چې په جامعه کې نامتعارف دی یعنی په جامعه کې اکثریت کسان د داسې عادتونه بد وړي یعنی د اکثریت کسان په مخ کې چې زه خپل ګوت په خوله کې واچوم او ویروم د خلکو داسې رقم زړه ترې نه بدیږي موږ باید کوچنیان ته د داسې وپوهول شي چې دا سبب د نفرت ګرځي یعنی معمولا هغه کسان نور نه خوښیږي چې په مخ کې کینه دیغه په مخ کې ګوت وروي
زینی ماشمون بیا د ګوتل رودلو سره خپل نوکان هم خوري په دې اکله مهمه استاد نصرت نه پختلی دی
دا د نوک مسأله ډیره پیچیده موضوع ده کوم چې خپل شهادت ګوته خپل کوي دا یو مان لري کوم بټه ګوته دبل مان لري وسطی ګوته چې خپل کې اچوي دبل مان لري دو نوکانش کول کوم کسان چې خپل د کوچنی ګوته یا سکوندی یا په خپل غاخونو باندې کني معمولا هغه کسان تشویش لري یا کوم کسان چې خپل عادت گوته په خله کې نیول یا هغه خوري معمولا هغه په بعضی مسایلو کې فکر کوي اکثریت کسان د کورته نه تارونه ټولوي دا مدایم شکل داسې اعمال کوم کسان چې اجرا کوي دوته رواني فشار وایي زمونږ هر بد عادت چې به جامعه که نامتعارفی سبب دی نفرت دی نورو کسانه که دیده می توصیه دادن چه دی خپل و بد و عادتو تا توجه کلی مشاور تا معرفی که او دی غیصر خبری که دی دو بد و عادتو او یاد دو روانی فشار به باره که چانه امیق سیره نوشی دی غیصر صورت که کولشه چه مگ مشخص که چه دا یو تکلیف دی که نه پا یو تدریجی صورت اما پا یو مدت زمان که دا طول کسان چه دی اجتماعی نزاکتو وضاحت دی پاره پا اجتماع که کار که ویدی دی نباید کمک بخت
درنو اوردونکو اوس تمثیل ټوټه ورو په تمثیل ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې د بوټانو ښایسته ګوري دا په نظر کې نه نیسي چې په هغو کې بیا نشي ګرځېدلی پښې وهي
خورج را سکینه څه شوه
تا خو واده وسره کړی باید بختی را رسېدلې وای
درې زه راغلم هغه نه در رسېدلې
او دا د چای دی مو چې شیا دا د ناست مجلس مو مکه سره تاسو بخي سودا سوست خیریت خو ویچ دا ولې نه در رسېدلې او لیدم نه ده توکل پر خدای
سلام علیکم
هغه دراله وعلیکم
خورې لږ وسلین خو راوړه.
خیز به څه پېښه ده؟ اوه پښتنه مه کوه.
ولې څه خبره ده؟ ما باندې تاکید کوي چې زه راځم او خپله بیا نه راځي.
او سړیه ته مست یې مس ما پښې دواړه توس وې.
بېخي دې موږ سودایي کړو څه پېښه ده؟
خورې یو ساعت کېږي چې په دغه لار باندې را روانه یم، کله درېدم کله راکلم.
ولې موټر خو نه یې چې رابندان کې په پاتې او په ځان راغلی؟
موټران به ډېر و.
نه خورې څه درته وایم، دغه میراث بوټونه مې پښو کړي وو، هغه مې په دو پنجو کې تنګ و، ټولې ګوتې مې سرې تڼانکې سوې.
په
هماغه ورځ مې ورته وې خورې چې پښه کې دې ښه وګوره چې بیا وروسته شکایت ونه کړې. خو چاته وای
اوس په پښه کې دې جوړ نه دي؟ څنګه
نه، پښو کې مې جوړ دی، خو دغه پنجو کې مې تنګ دي، دا ګوتې مې ګوره دا ټولې تڼاکې سوې.
نو په هماغه ورځ به دې نه اخیستلی، په دوکان کې دې وم لیدله.
او خورې څنګه مې کړي وای، ډېر ښایسته و، ډېر مې خوښ سو.
پښې دې څنګه دي؟ خوښېږي دې اوس؟
سړیه چوپ سه، تا ته خو خدای یوه خبر درکړي، ته نو بیا شروع یې.
همنه ولې همداسې بوټ اخیستی؟ خدای دې انصاف درته درکړي.
خورې دی لومړی ځل نه دی، یو ځل مخکې هم همداسې بوټونه اخیستي وو.
سړی هغه خو مې واده ته اخیستي وو، ته نو حق و ناخه خبرې مه کوه.
خو هغه دې واده ته اخیستي وو، کار شي ته اخیستي وو، خو پښې دې همدغسې زخمي زخمي کړې که نه کړې؟
ګوره ورانه، زه یوه خبر درته کوم، دا وایي ښه پر موټ برابر دي.
تا خو ماته ویلي وو چې دلته راشه، بیا د دې ځنه زوی ګلمینې کره، اوس دې څنګه کړم؟ په شارې بوزم.
څه درته وایي، په پښو خو ته نه شه تلی، پر وزو دې بوزي.
دواړو ته خدای خبره درکړه، ولې چپلقې به پښو کړم؟
چپلقې تلی شي؟
او
تک ته خو بیا نه پاتې کېږي.
او هم چپلقې خو به زه ورکړم، او دا موج به بیا څنګه کوې؟ هلته به بیا څنګه ښکاره کوې چې داسې ښایسته بوټونه لرم؟
الله خورې بس کې نوزاتي مې مه ځوروئ، دا وارې مې بد کړی دي، بل وارې داسې بد نه کوم، بل وارې به دونه دونه بوټ اخلم.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.